کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغر تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو او ما کتل همیشه چې د خپلانون دولت دغه د پاره د دې بندول د پاره چې دا باید وکي او ځینې کارونه شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نو په تیرو شلو کلونو کې په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 80% بوریجه به بیرته مسترده ده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% رادیدل، ځکه چې ظرفیتونه نو ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثره
کچيري په افغانستان کې داسې رواني امنیت راځي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په هغه حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستان شي، حتی هغه افغانان چې مختلف غلي او مخکي تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې علم چې ټول برتراتي په دې چې که طالبان د شرایط برابر کړي د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي د پېستلا د زینو شانو په خاطر خلک توهین نشي او زمينه د کار وسوسه ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برتر راشي دغه خلاص مونږ لرو ان شاء الله چې پوره کیږي.
سربیره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیری پیسې لري په گاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته یې پانګونې کړي دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی جمالات اسلامي، په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک د نړیوال بانک سره قطع روابط لري، په افغانستان کې مالی بشري اقتصادي کومکونه نه کیږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخت چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راک او درک زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریف ملت و خلکو پیسې دي، د انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدف د سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نورې چارې بیا انشاءالله پر مخ لاړ شي. خو دا چې نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار دا نه ده چې هغه نو بس لاسته ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولای سو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېسلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چیرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه دولت د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لارې لټوي، هغه به چارې لټوي.
تاسو ویل چې نړیوال د مرستې تاسو ته اوس بری سید چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته 50% حکومت ته سپارلې. که چیرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپارې او تاسو مصرف کوي، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ. یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې هغه ټول اصول عملي کړي دي. بیا زه داسې نه وایم چې دې پیسې مشترکې او زما په پلمن کې دا پیسې راتوکي. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف با عزت وګړي په فکر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوالو ته نیولې شي، غریب مغه په لمن کې ورچی، بره به مغه ورچی، غنم به ورچی، زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع شروع کی دلته کارونه شروع کی د هیوادوال ته دا فکر ورکی تاسو کار وکړئ ما هیوادوال نړیوال په ډیره مختکی چې هغه بداینده د پاره ناشه حتی اخر کې بداسې وسی مسجد ته بم سړی نه دی وای داسما مسجد ته څوک راجول نه کی به زل مز نه کومه که زما کلینیک څوک راجول نه کی زه دوا نه کومه که زما مکتب څوک راجول نه کی زه مکتب نه زما دغه پیسې دی په بیا رغونه کې دغه خلکو زیات د پیسې دی ورکی او پر کورو باندې د فقر پر کم ورکی خیرات ورکی په دغه پروژه باندې دی دغه په دغه پیسو باندې هغه پروژه چې نیمګړې پاتې دی دغه پروژه پیسې دی هغه کارونه باندې شروع کی
ډیره زیاته مننه کور ودان البته دوی وای چې فعلا افغانستان او افغانان عاجل مرستو ته ضرورت لري پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به ډیر وروسته معلومی شي په هر حال ور به شو شاغلی عظیمی ته شاغلی عظیمی تاسو مخکې ویل چې تر څو چې هغه شرایط نه وي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده اختطافونه دي لارې خرابې دي اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به اوس نه لري نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي
نو زه دا وایم د امارت اسلامي حاکمیت او د امارت اسلامي مشرانو ته البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې نادار دي بیچاره دي فقر سره مخامخ دي کار نشته تنخواه نشته پروژې نشته آیا دا خلک بس کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه د سکتور خصوصي چې کوم محصول او مالیات ورکړي امارت اسلامي وکړي چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي خلکو ته روزګار ورکړي خلکو ته تنخواګانې ورکړي او پروژې ایجاد کړي دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی ځکه چې دنیا هر مملکت چې د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درد لري نړیوال بانکونو سره دي سره ښه روابط لري په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي یوازې کوم چې امارات اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو افغانستان کې فساد اداري نشته او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو د افغانستان د ملت لپاره خدمت دا بدون شک ده لیکن ملت خو کار غواړي پیسې غواړي ډوډۍ غواړي اوس فلحال ملت چې د مشکلات سره مخامخ دی دا هیڅکله زموږ دا شل کال کې د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه و اوس هم دا خلک په هماغه مرستو باندې تکیه ده زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل دی بلاک دی دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي د همدغه د ملت پیسې دي دغه پیسې چې هلته کنګل دی دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي اوس چې دا ټول خلک نادار دي زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني افغانستان کې دغه بدبختي دغه ناداري دا بیچارهګي باندې نور هم دوام وکړي
نادم صاحب تاسو به دې ښاغلي عظیمی خبري اوریدلې وي د وی چې په دې اوسنۍ حالاتو کې افغان پنګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي ترڅو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وی راغلي په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدای تاسو څه فکر کوئ
دوی دقیق په دی وای چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی یعنی مخته د دې چې طالبان راشي خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي یعنی مخکې دا مسله وي بل زه غواړم چې داسې وضاحت ورکړم چې دا 500 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي دا ټول نغدي پیسې نه دي دا پشتیبانه دی د افغاني موږ تاسو کرنسي د افغاني او هلته ټول نغدي پیسې هم نه هلته تلاوي دي هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي هلته په پشتیبانه د پاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویل شو دا مسله دی یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي د افغانستان مسله یو جاني مسله ده د نن د افغان ولس دا مشکلات نه زیاله ولې اول دا چې مونږ پتلې نه لرو ریل پتلې کچيري مودن مونږ استخراج کو ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګورئ، مثلا د حاجیګک مادن وګورئ، هلته ټول د اوسپنه په تیږ کې دی. دا تیږ انتقال واردار نه دی چې تر څو چې هلته پتلۍ نه او د زوبې آهن په سلا فابریکې ونه لرو. دا مسایل په افغانستان کې پانګونه بل دا چې د بانکي سیستم ټول پلش دی. او هغه ورور وویل چې رښتیا هم چې اوس ډېرو تجارو ته زمینه مساعد د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې هلته خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډه یم چې طالبان په دې شیانو باندې ډېر په اصطلاح صادق دي او ژمن دي او بیت المال ته. زه فکر کوم چې دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصینو نه کومک واخلي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دی رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي چې دوی کولای شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د اتم ملیارد ډالر چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې دپاره ضرورت دی چې
تاسو وایئ چې طالبان دی غوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دی ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولای شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی خي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراگیر حکومت، ما مخکې ویل چې وروره د وزارت دفاع د تاسو او امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دی د وزارت شروع تا ټول دی وسپاره ده. ورور په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل ور و، یا یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. ته په یخنی کې ولاړ هر څه چې کیږي وایي چې خدای ته نجات تا وژني، اما یو د خر ووخی د خره ځل چې پر ځان واچي تا ته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینې. افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پاره کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمینه مساعد کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو د پاره مساعد کې. بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي، پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم بغدر د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلا یو دو درې الوتکې ورته واخلي، د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي. د دغه لمر د باد نو ګاز خو له څه کوي، نور خو له څه کوي، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې شي که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسی باید متخصصانو ته موقع ورکړي، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسی کنټرول کوي، نورې پریږدئ چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کاست لږ روپیه ورکوم، یعنی متخصص کاست به زه یو لک روپیه ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دې نظر تاییدوم. او په داسې دا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده. موږ له دنیا څخه په آیسولیشن کې، په جداوالي کې نشو پاتې کېدای. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې زموږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد سره سفر کړی ده، هلته هغوی د قناعت او د ډاډ خبرې کړي دي. دلته یوازې نه شي چې په افغانستان کې نشته، هغه مدیریت نشته. هلته هر څه د هیوادونو څخه جوړ شوي دي، اروپا او امریکا او استرالیا څخه جوړ شوی دا نور خلکو نه دي جوړ کړی، دا خلکو په خپل خپل وخت خپل انرژي خپل ژوند خپل مالداری زراعت معدن هر څه مدیریت کړی دی، هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی. ولا
شرافت صاحب چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمينه سازي کوي، په دې تاسو د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې خلک یې کوي، لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي. وستا زموږ د ملمنو هم یو اشاره هم دی ته وایي شکایت دی خلکو هم دا ده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط ښه وي، بانکونه مو بند نه وي، سرمایه مو کنګل نه وي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي. همدا کار تاسو نه دی کړی،
د همدغه کار دپاره موږ لګیای په داخل کې موږ د خلکو دپاره فرصتونه برابرو، یعنې په داخل کې فرصتونه یې دغو دپاره موږ هر څه مدیریت کوو. یعنې زه دغه زموږ هېوادوال چې یا دوبۍ و ایران و نورو هېوادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي، هلته د پیسې مفتې نه دي پرتې، هلته دغه چارې مدیریت دی. هلته زما هېوادوال شپاړه ساعته کار کوي، خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي. که دغه زما هېوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي، دغه د دوبۍ و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هېوادونو په پرتله به زیاتې پیسې ګټي. یوازینی مدیریت چې دلته پرسرسازي دغه حکومت ورته کوي، بالکل زه موافق یم په دې کې. نړۍ ما نه نور څه غواړي، هغه د دې سری لیکي هغه سری کرښې کومې دي چې
اوغوی څه له تاسې غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني؟ کوم کارونه اوغوی له تاسې نه غواړي چې تاسې نه شئ کولی؟
هغه له موږ څه دا غواړي چې د معدنو یو د معدنو زما یو کان د زما د معدنو زه ماینز د معدن مې دی، هغه زه یو هېواد ته دغه کوم، دغه زه آزاد بډینګ کوم، او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې، دا به ما ته راکوې، زما حق دی، دا ماته به راکوې که ما په زر غوښتې بل چا په لس زره غوښتې هغه ته به نه ورکوې.
لیکن شرافت صاحب په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی، د یوه به دا غوښتنه یې، د نورو څه غوښتنه ده؟
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي، نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي، نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
بله، ډیره مننه عظیمی صاحب. تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت هغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني، او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی؟
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی د دې سترګې دولت ته د امارات اسلامي ته د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژې ایجاد کړي او موږ ته کار زمینه فراهم کړي، موږ ته تنخواه راکړي، موږ ته پیسې راکړي. امارات اسلامي سره دغه شیان نشته دی، دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري، تر څو چې امارات اسلامي د دنیا سره تعامل ونه کی یا دنیا د امارات اسلامي سره تعامل ونه کی، زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي.
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلوده چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل، څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي. افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دی نس کولای چې خپل پروژې عملی کړي. نو دلته زه څه وایم طالبان ته وایم چې ګوري هغه شیان چې دنیا د ځینې غواړي هغه مشهور شان دي، هغه غشان دي چې ملت د ځینې غواړي، مثلا د ښځو تحصیل، د ښځو کار. مثلا ګوري چې یو ډیر ساده مثال، رسول الله مبارک اوله مېرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله، که تاسو معادل ورته وسنه وزیر د تجارتو، بل مېرمنه بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ او پروخ سپراو، یعنی قومندان دی جنگ او پغه وخت کې اوس څه سوي دي پر تاسو باندې چې خزو کارتنه پرګري پرې دې چې یو دوه خدي وزیر ور ولري خوندې مو دي دې د ایجاب سره دې په عزت خدي دي ممتازه دانشمند خزي چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خو د اسلام په خلاف نه دی، تحصیل د اسلام په خلاف نه دی، دا ډیر ساده. یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر، او لیمیت نه لري، حد نه لري، او تاسو دروازې د مکتبونو تړلې دي، او زبی الله مجاهد وایي چې پرېږده چې علما راشي موږ ته فتوا راکړي، او ورو خدای پر تاسو امر کړی دی او ته د علما فتوا ته ګورې. ګوره ډیر ساده شیان دي وروره، د نجونو مکتبونه د ځای شاه د وخت زما چې په یاد دی علایده، وته د امان الله خان د وخت 1902 کال چې د ملالۍ لیسه جوړه شوه، هغه وخت کې انجونې علیده وي، الوکان علیده وو، هیڅ مشکل پکې نشته. او دا په عادي شار باندې ځان بند کړی دی او دنیا ځان ته پام راوړولی دی چې په رسمیت یې نه پېژني. ډېر ساده شیان دي، دوی دا کارونه وکړي. زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت دا افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي، هغه متحد افغانان، زه ډېر ډاډه یم چې ډېر ژر به دنیا په رسمیت وپېژني. د افغانستان افغانان چې په دننه دي، په بهر کې دا یو ښه اړیکې، یو اړیکې دي، یو استخباراتي مسایل دي. یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري. دوی کولی شي چې واڅي دنیا چې راسي افغانستان، هم پانګونه وکړي هم په رسمیت. بل دا چې مثلا صندوق وجیه بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري، د دې څخه 400 میلیارد ډالر د روبه انکشافو هیوادو دپاره دی. او که چیرې افغانستان زمینه برابر شي، د دغه صندوق وجیه بین المللي، بانک انکشافي آسیایي، بانک جهاني، نور موږ
ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، ښاغلی بختور رحمان شرافت او ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.